دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې یو بجه سو. نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 23 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان لخوا د ترګری په ضد د هوډ څرګندېدو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هلې ځلې او سره د خیبر پښتونخوا فاټا په اړه یو شمېر راپورونه درسره وړي. دروانه خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام جمهوریت اوریدل هم هېروي. خو تر هر څه وړاندې شاهین بنیري ته ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړمشه ړومبې د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. ناپیژندل شو وستوارو د واناو د رسمن خان په مرکزي سړک 15 ګاډي سیزلي دي او 15 کسان یې تښتولي دي. او ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په رسنیو کې راغلي چې د احمد خان رحمي ښځه پاکستانی ده.
دی وایي نیول شوی کس چې رحمي نومیږي یو افغان الاصله امریکایي وګړی دی. په رسنیو کې راغلي چې د هغه ښځه پاکستانی ده. دا سمه نه ده. زموږ له لومړنیو څېړنو سره سم هغه هم افغانه ده چې په 1991 زیږیز کال کې په کابل کې زیږیدلې وه.
څو ورځې مخکې په نیویارک کې په 14 کې 29 کسان جوبل شوي وو. بیا په نیوجرسي کې د رحمي او پولیسو ترمنځ ډزې وشوې چې پکې نوموړی جوبل شو. دا مهال په روغتون کې دی. ناپیژندل شو وسلوالو د وانا او ډر اسماعیل خان په مرکزي سړک 15 ګاډي سیزلي دي او 15 کسان یې تښتولي دي. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشالې روته ویلي چې ناپیژندل شوي وسلوالو له وانا ډر اسماعیل خان ته په تون کې لوی سړک د کرکنې په سیمه کې 15 ګاډو ته اور پورته کړ. 15 کسان یې وتښتول. د تښتول شوو کسانو د پیژندګلو په اړه لاس نه دی ویل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان ځینو ګوندونو، پښتنو مشرانو او سیاستوالانو دغه هیواد په حکومت غږ کړی دی چې په زور د افغان کډوال نه وباسي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق تیر ماښام مشل لډو ته وویل دوی د چهارشنبې یا شورو په ورځ د پاکستان د سرحدي او ریاستي چارو له وزیر عبدالقادر بلوچ سره ولیدله. ورته وویل چې افغانستان او پاکستان دې د کډوالو برخلیک په اړه پریکړه له نړیوال قانون سره سم وکړي. ده وویل حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي.
منګ حکومت ته مشوره وکړه چې کوئی ته سہولتونه ورکول پکار دي، خصوصا هغه بچی چې زمونږ په پاکستان کالجونو کې، سکولونو کې، یونیورسيټو کې سبق وایي. موږ تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازت ملو شي. دلته کې د افغان مهاجرینو کم پراپرټیز دي، کم کاروبار دی، هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه دی رسول پکار.
په دغه غونډه کې د جماعت اسلامي په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشتل ګوند، قامي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن پیپلز ګوند او د مسلم لیگ قاب مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنریټ مشر ډاکټر عمران زیب وایي د دې ګوندونو له سپارښتنو سره موافق دی او د وفاقي کابینې ته وړاندې کړي دي. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیګا وویل هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ختم شي. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار ګوند ترمنځ د سولې موافقه تېره ورځ لاسلیک شوه چې پکې په یوه ماده کې راغلي د ملګرو ملتونو له تور لسټه به د حکمتیار او د ګوند نورو مشرانو نومونه ایستل کیږي. هلته د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیګا د امریکا غږ ریډیو ته وویل د بندیزونو لرې کول موضوع د امنیت شورا په غړو پورې تړلې ده. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د موافقې عملي کېدو په صورت کې د هغه ګوند مشر او غړو ته قضایي یا عدلي استثنا ورکولو دوی اندېښمن کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی له حزب اسلامي سره د سولې عالی شورا پرونی موافقه د هیڅ چا ضد یا کمزوري کولو لپاره نه ده. نوموړي تیر مازدیګر د اسلامي حزب د سولې مذاکراتو لپلاوي سره د لیدو په وخت وویل دا موافقه د ملي ګټو په خاطر کړې ده. د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی غنی د اسلامي حزب پلاوي ته وویل دا موافقه وسلوالو مخالفانو ته د سولې واضح پیغام ورکوي. بیان زیاتوي. په غونډه کې د ګلبدین حکمتیار د پلاوي مشر انجینیر محمد امین کریم وویل د نظام ملاتړ د هیواد دفاع او د خلکو خدمت لپاره هر ډول قربانۍ ورکولو ته تیار دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته رسولو په موخه موافقې ته نه دي رسیدلي چې شامي حکومت په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د کلنۍ غونډې په څنډو کې د شام ملاتړ نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو له مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل واشنګټن به پر اوربن کولو د شام 15 کلنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره پر سیاسي انتقال ټینګار کوي. خود ویل امریکا غواړي چې شامی ولسمشر بشر الاسد او د هغه نږدې ملګری هیواد روسیا باید د خپل برخې کار وکړي. او د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې ځینو لړپوړو غړو پر روسیې تور پورې کړی چې د کمپیوټري غلا له لارې د امریکا ولسمشرۍ په انتخاباتو د اثر اندازه کېدو هڅه کوي. د ډیموکرات ګوند غړو بیګا پر روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د دې فعالیت د ودرولو امر دی وکړي. سینیټر ډایان فاینستان او د استازو جرګې غړي ایډم شیپ په یو سخت بیان کې وویل د ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلی چې د روسی استخباراتي ادارې د نومبر په 8مه په کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو د اثر اندازه کېدو جدي هڅه کوي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال اسلام آباد سره ظاهر وړاندې.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.19 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.90 روپۍ او یو افغانی په 2.55 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 291 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 کم نه کم 30، بنو کې 25 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږه غلمه شال رادیو څخوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان وایي د ترګری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او په امریکا کې د بمی چاودنو په تور د نیول سوي کس میرمن پاکستانی نه ده. په کابل کې د افغان حکومت او د ګلبدین په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون 13 ورځې لاسلیک شو. دا ډله څومره پیاوړې ده او افغان حکومت څه ګټ ورته رسولای شي؟ د سیمه ییز چارو شنو کې وایي
دغه ډله چې کوم دی د اسلامي بلدي سیاسي اهمیت خوشته خو نظامي دونه د دې سره طاقت نشته.
د پېښور پوهنتون د استادانو تنظیم وایي د سوي حکومت لخوا د پوهنتون د داخلي انتظام لپاره جوړ کړل شوی قانون نه مني او دا د پوهنتون په چارو کې مداخلت کوي.
د یونیورسټیز هغه اټانمي د چیلنج کړه نو دا د هغه نوم زیات خطرناک سچويشن دی.
تیر ورځ د ممندو په انبار کې د وژل سو او جوبلو لکورنوي سره د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا مالی مرستې وسوي. خو د یو وژل سوي تن پلار وایي
او کلاش مرسی په گیلګیت بلوچستان کې او هغه لښ په 3 لک روپۍ ورکیږي او زما د پښتون خاورې ته دا د عینه دومره ارزان شوه چې دا پټکو خرڅیږي.
دروان خبرونه په پای کې د جمهوریت ارزښتونو په اړه ځانګړي ونیس پروګرام جمهوریت اوریدل مهروي چې دا ځل د شی حکومتداري په اړه بحث پکې شوی دی.
اولنیشه ګډ ګورننس کې دا ده چې دا خلکو ژوند تقاضا چې آسان کیږي.
پروان خبرونه کې نو راپور نه حمله رول مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونې لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پدې د مشال رادیو .com. او باید یادونه وکړو چې د څه وخت راهیسی د مشال رادیو منځنۍ څپو کې څه ستونزه ده چې په 421 کیلو هرتز بخبرېدل. خو تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونې پر لنډو څپو باندې واوري درڅو چې منځنۍ څپې نوې راغېدلي. او اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیویارک او نیو جرسي وروستیو پیښو په تړاو د نیول سوي کس میرمن افغانه ده. په خو داسې ویل سوي چې د احمد خان رحمي شزه پاکستانی ده. خو د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر ماپښین په اسلام آباد کې خبري اعلان تول د رحمي شزه په افغانستان کې زیږېدلې و او کې داسې پاکستان ته راشه درشل لري. سهیلا حسرت نظیمي نور معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون د پنجشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د دوی د اطلاعاتو پر بنسټ د رحمي میرمن په 1991 کال کې په کابل کې زیږېدلې ده. د رحمي په نامه چې څوک نیول شوی افغان الاصل امریکایی دی چې له 1995 کال څخه په امریکا کې ژوند کوي. باور لرم چې تاسو د رپورټونو له لارې په دې خبر یاست. ځینې رپورټونه خپاره شول چې د ده میرمن پاکستانی ده. دا سم نه دی. زمونږ د لومړنیو څېړنو له مخې دا میرمن د افغانستان تبعه ده او په 1991 کال کې په افغانستان کې زیږېدلې ده. په دې ترڅ کې د امریکې د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې رپورټ ورکړ چې د احمد خان رحمي میرمن آسیا بیرته د امریکې متحدو ایالاتو ته ستنه شوې ده. د دې امریکې پولیسو ته وعده وکړه چې د میړه په تحقیقاتو کې به هر ډول همکاري کوي. رحمي له آسیا نه دوه ماشومان لري. له بلې خوا د امریکې د څارنوالۍ یو چارواکي ویلي احمد خان رحمي مخکې له دې له ماریا مینا نومې څخه هم یو ماشوم لري. مینا امریکایي چارواکو ته ویلي چې له 2 کلو را په دیخوا نه دی او نه ماشوم له رحمي سره کوم فزیکی اړیکه درلودلی. مخکې فکر کېده چې آسیا د پاکستان تابعه ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان که څه هم دا ادعا رد کړه خو د رحمي د میرمنې نوم یې وانخیست. د نیویارک او نیوجرسی په هغو بریدونو کې چې احمد خان رحمي مسؤل بلل 9 تنه ټپیان شوي دي. د غرض د دوشنبه په ورځ د نیوجرسی ایالت د لندن په ښار کې له پولیسو سره ونښت او 2 تنه پولیس یې ټپي کړل. په دې پیښه کې دی هم په لاس ټپي شو او روغتون ته ولېږدول شو. اوس د امریکایي چارواکو ځینې شمېر وایي چې د ده د محکمې لومړی پړاو ښایي په روغتون کې پیل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
باید یادونه وکړو چې د مشال رادیو منځنۍ سپې چې 421 کیلو هرتز خپرېدلې د څه وخت راهیسې ستونزه ورسره پیښه ده. کار پر شروع دی ترڅو چې منځنۍ سپې نوې رغول سوي. تاسو کولای شئ چې په لنډو سپو یا شارټ ویوز باندې د مشال رادیو خپرونې واوري چې په شارټ ویوز 2113 15,300 او 15,900 کیلو هرتز باندې خپرېږي. ملګر ملتونو امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دی چې د دې تړون پر ټولو برخو عمل اړین دی. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار ګوند ترمنځ د سولې موافقه تیر ورځ لاسلیک شوه. د بخښنې نړیوال سازمان البته د موافقې په اړه اندېښنې ښودلې دي او ویلي دی چې شاید دا په افغانستان کې د قانون حاکمیت زیانمن کړي. خو افغان ولسمشر ویلي د ملي یووالي حکومت دا کار د هیواد ګټو ته په پام کې کړی دی. سهیلا حسرت نظیمي نور معلومات راکوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی په یو وینا کې ویلي دي یوازینی لار چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي خبرې او مذاکرې دي. د کربی په وینا د امریکې متحد ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو او د سولې پروسې ملاتړ کوي څو په پایله کې زور زیاتی ختم شي، له نړیوالې ترهګرۍ سره اړیکې غوڅ شي او اساسي قانون او د ښځو او لږکیو حقونه خوندي شي. په هوکړلیک کې د بحث وړ یوه مسأله د حزب اسلامي د مشرتابه او غړو په وړاندې د نړیوالو تحریمونو له منځه وړل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق وایي ټولې پریکړې د دغه سازمان د امنیت شورا د غړو په لاس کې دي څو د حزب اسلامي په وړاندې تحریمونه لرې کړي. د امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې باب نور جزئیات هم وویل. تحریمونه د امنیت شورا لخوا وضع شوی دی او لري کول یې هم د امنیت شورا په لاس کې دي. څرنګه چې پوهیږي 15 هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي. دوی باید د یو میز چاپیر کینی او په دې به پرېکړه وکړي. موږ له هغه چا سره چې د سولې پلوی وي د ملي وحدت د حکومت هڅو ملاتړ کوو. په کابل کې د یونما دفتر یعنې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی هیئت هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړه لیک ملاتړ وکړ. د برېټانیې سفارت هم له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک لاسلیک کېدو ملاتړ وکړ. د دغه سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د پنجشنبه هوکړه لیک د یو مثبت پړاو پیل دی څو دا هوکړه په پوره ډول اجرا شي. خو د عفو نړیوال سازمان د هوکړه لیک ځینو مادو اندېښنه لري. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویل د حزب اسلامي مشرتابه او غړو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو دوی ته اندېښنه پیدا کړې ده. د عفو نړیوال سازمان د دغه هوکړه لیک له ځینو مادو اندېښنه لري. په تیره یوه ماده چې د ښاغلي حکمتیار او د ډلې د غړو په قضایي مسؤلیت ټینګار شوی، دغه راز د دغه ماده یو بند چې ټینګار کوي د حزب اسلامي غړي چې څوک ورباندې شخصي ادعا ونه لري له حبس څخه خوشي کیږي د اندېښنې وړ ده. د سولې عالی شورا او د افغانستان حکومت استازي پرون د اسلامي ګوند له استازي سره دغه هوکړه لیک لاسلیک کړ. د عفو په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک په لاسلیک کولو دا اندېښنه زیاته ده چې کابل ته د دغه ګوند د غړو په راتلو سره به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راشي. د زیاته کړه دا هم د اندېښنې وړ ده چې حزب اسلامي د ښځو د حقونو په باب خپل موقف نه دی روښانه کړی. تر اوسه د ښځو په باب او په دولتي او غیر دولتي جوړښتونو کې د ښځو د شتوالي په باب نظر نه دی ورکړی. خو د دې ترڅنګ زموږ زیاته اندېښنه له دې امله ده چې د دوی په راتلو سره امکان لري د قانون حاکمیت او نور مسایل لکه د ښځو او بشري حقونه په افغانستان کې تر پوښتنې لاندې راشي. ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند په اویایمو کلونو کې جوړ کړ او په 1990 کال کې دا ډله د مجاهدینو یوه اهمه برخه وګرځېده چې د سره اردو او د پخواني رژیم په وړاندې جګړه پیل کړه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او افغانستان سولې عالي شورا تېر ورځ د سولې موافقه لاسلیک کړه. دواړو لورو منلې چې د حکمتیار او د هغه د ډلې یو شمېر نورو کسانو نومونه به د ملګرو ملتونو له تور لیست د ایستلو لپاره کار کوي. بندیان به خوشي کول کیږي او د اسلامي حزب غړي به له تاوتریخوالي لاس اخلي. په پېښور کې د سیمیز چارو پوه رحیم الله یوسف زید شګام بودی خوای اسلامي حزب د جګړې په ډګر کې زیات موثر نه دی. اسرائیل محمد له نوموړي څخه پوښتلی چې دا ډله څنګه جوړ شو په افغانستان کې رول څنګه پاتې شوی دی.
زه فکر کوم چې دا یو ښه کار شو، دا یو مثبت کار دی. د اسلامي دا فیصله کول چې هغه به نور جنگ نه کوي او هغه به سیاست کوي افغانستان کې، هغه به ټوپک کی دی، هغه به دغه نظام یو برخه جوړ شي، دا یو مثبت خبره ده.
ریمولا صاحب، ګلبدین حکمتیار یا د هغه ملګری کولای شي چې مرسته وکړي د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د سولې پر راوستو کې؟
ما په شعر باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کیږي. طالبانو د حکمتیار ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي، دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي. اوس هم طالبان چې دي نو دا فکر نه کوم چې هغه دغه پرېکړې حل کړي وکړي. د مخکې نه مونږ اورو هغې چې شخصي خبرې کوي نو هغې حکمتیار باندې ډېر تنقید کوي او هغې بالکل دا وایي چې حکمتیار باندې اعتبار مونږ نه شو کولی.
ریمولا صاحب، آخري پوښتنه ستاسو نه ده چې تاسو څنګه ګورئ چې حزب اسلامي څنګه جوړ شوله، بیا د وخت سره سره دوی د څومره مراحل نه تیر شوله، اوس په څه پوزیشن کې وستاسو په خیال باندې څومره قوت لرو؟
اسلامي او ګلبدین حکمتیار دی خو د 1990 چې کوم اشاره وا پاغي کې دی خپل دغه جدوجهد شروع کړی او تاسو ته پته ده چې بیا حکمتیار پاکستان ته راغلی او هغه وخت کې د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار علي بټو دلته کې بیا دا سی ویل کیږي دا تورم لګي او خبره مرشتیا ده چې پاکستان دی لا تربیت ورکړي او حکمتیار او ام اس ام مسعود نورم کسان راغلي او بیا دا غیظ به اسلامي چې ونه دي کې د اختلاف راغی. یو ډله حکمتیار مشره کې و، بل د مولوی یونس خالص مشره کې و او نور مشرانو هغه ته هم بیا بیل شو. قاضی امین وکادم پکیو نو دا د جلال الدین اکانی چې یو مهم کمانډان او هغه د یونس خالص سره او بیا چې کله دغه افغانستان کې د افغان مجاہدین حکومت جوړ شو دا غي سره د حکومتيار اختلاف راغی او د بیا کابل باندې ډېر بریدونه کړی وه. هغه وخت کې استاد رباني ولس مشر او احمد شاه مسعود دفاع وزیر او کابل ډېر زیات پاک تباهي شو. هغه وخت د حکومتيار صدر اعظم جوړ شو او هغه یعنی هغه وخت تاسو ګورئ چې دغه پریکړه یا دغه ګډ حکومت دا ناکامه شو. دا کار بیا ونه شو ځکه ډېر شک کېږي چې دا نوې پریکړه چې ده په دې باندې به تر سترو پورې عمل وشي. یو بیا حکمتیار د هغې نه پس هغه د امریکایانو خلاف او څه موده په ایران کې و. د هغې سره خفګان راغی پاکستان ته راغی. اوس خو حزب اسلامي وایي چې دی خو افغانستان کې دی پاکستان کې نشته. خو دا ده چې د ده دغه ډله چې کوم دا حزب اسلامي دا ډېره کمزورې شوې ده. په دې کې اختلاف راغلی دی. ډېر خلک چې دی دنه بیل شو او هغوی افغانستان حکومت کې شامل شو. نو د دوی سیاسي اهمیت خو شته خو نظامي دونه د دوی سره طاقت نشته.
د سیمه ایزو چارو شنونکی رحیم الله یوسفزی و چې د افغان حکومت او د ګلبدین په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې د تړون په اړه زموږ د همکار سره لم مومند پښتن ځواب ولې
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بیلابیلو ګوندونو مشرانو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د افغان کډوال نه باسي بلکې د هغوی هلته د پاتې کېدو مده دی وغځوي. دوی تېر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت د کډوالو بشري حقونو ته پاملرنه وکړي. مشران وایي دا غوښتنې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سرحدي او ریاستي چارو له وزیر عبدالقادر بلوچ سره په غونډه کې کړې. هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنری د سیاسي مشرانو وړاندیزونه سم بولي او وایي دا سپارښتنې کابینې ته وړاندې کوي. ملیحه میرزاده په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو پښتانه مشران له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ځای د هغوی ته په خپل خوخه واپس وطن ته د تللو لپاره نور وخت ورکړي. دا خبره د شورو په ورځ د سفرون وزارت په یو غونډه کې وشوه چې پکې د وزارت د چارواکو سربیره یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. دوی له افغان کډوالو سره د ښه رویې ساتلو او ورته د سهولتونو ورکولو وړاندیزونه ورکړل. بلخو د افغان کډوالو د چارو اړوند چارواکي وایي چې د سپارښتنو په رڼا کې به ذریعه و فیصله مخې ته راشي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په دغه موقع موجود و د وړاندې شوو تجویزونو په اړه مشال ریډیو ته وویل
موږ په شریکه ورته دا خبره وکړه چې د مهاجرینو حوالې سره باید چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت هغه ټولې تقاضي پوره کړي کوم چې د یو ان چارټر مطابق دي. موږ حکومت ته مشوره وکړه چې 15 کاله مهاجرین زمونږ میلمانه وو نو د واپسۍ په دې مرحلو کې د هغوی سره نورم مینه محبت او هغوی ته سهولتونه ورکول پکار دي. خصوصا هغه بچي چې زمونږ په پاکستان کالجونو کې سکولونو کې یونیورسټو کې سبق وایي موږ تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازت ملو شي. دلته کې د افغان مهاجرینو کومې پراپرټیز دي کوم کاروبار دی هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه رسول پکار او تر څو پورې چې څوک په خپل باندې نه ځي نو په زور هغه د وطن نه شړل مونږ دې په حق کې نه یو. مونږ حکومت ته دا خبره مشوره وکړه چې د دې ټایم کې اضافه وشي.
سراج الحق ویل د پاکستان حکومت له افغان حکومت سره دا خبره هم راپورته کړي چې کوم کډوال واپس کورونو ته لاړ شي نو د غوی د سر سوري تعلیم او صحت مناسب بندوبست ورته برابر کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیر تر مخه په پاکستان کې خواوشا 1.5 میلیون ریجسټرډ او هم د عمره غیر ریجسترډ افغان کډوال میشتي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. په دغه کډوالو کې ځینې نه غواړي چې په زوره وویستل شي. د نصیب الله په نوم یو افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي
ما به دا اوس څلوېښت شپږ څلوېښت کاله عمر د سواتو کالو به مونږ وچ راغلی شاوخوا مونږ خو ډېر خفه یو چې زورته یاران دوستان مونږ نه پاتې کېږي خو مونږ د مجبور ځو ځکه چې پولیس تنګه ول کوي تورخه مونږ ته بند مړه ژوندی کولی نه شو مجبور یې چلاړ کینې ښه خفه دا واړه مونږ سره ټول پاکستاني غټ شوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او په پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو کمیټې منتظم رستم شاه مومند د افغان کډوالو په زور د وستلو پالیسی د پاکستان لپاره ګټوره نه بولي.
جنیوا کنوینشن د 1967 پای کې دا شی نشته چې مهاجر د هغه د مرضی نه بغیر ولي دا سمره چې اوس کیږي دا مهاجر چې نیول کیږي او ټکول کیږي دا ټول د بین الاقوامي د قوانین هم خلاف ورزي ده او د انساني حقوقو د هغه هم خلاف ورزي ده. باید چې دا فوراً بند شي او نه چا سره دا احساس تا چې دې پالیسی په افغانستان کې څومره تباکن دي اثرات پریوزي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب وای د وزیر اعظم نواز شریف په امر د سیفران وزارت دغه غونډه وشوه چې د غونډې سپارښتنې به اوس واپس کابینې ته د فیصلې لپاره لیږل کیږي.
هغه سلسله کې دا غونډه شوې په دې کې ټول مین سټریم پولیټیکل زموږ سیاسي پارټۍ دي دغه مشران ټول راغلي دي نو موږ تجاویز واغسته او اوس په موږ دا واپس کابینه ته پیش کوو او بیا کابینه ورته فیصله کوي. خو بیا دا شی ډیپینډ کوي چې کابینه بیا کله ملاویږي. نو په هغه باندې خو زه دا اوس خبره نشم کولی. خو دا چې څنګه دا مسله چې کومه ده نو دلته ډېر زیات اهمیت حکومت ورکوي او وزیر اعظم صاحب په خپله ورله ډېر زیات اهمیت ورکړی دی. نو زما خو دا امید دی چې انشاءالله مثبت فیصله به وي او هغه فیصله به وي چې کوم پاکستان او افغانستان دواړه مملکتونو لپاره به بهتري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په وروستیو کې په دغه هیواد کې د رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال د مارچ 1.5 پورې د غځولو اعلان وکړ. که څه هم افغان کډوالو د دغه ګام هرکلی کړی خو وایي چې دغه موده دې نوره هم وغځول شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په ورته موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د بلوچستان سوداګرانو سازمان وایي د افغان پانګوالو وتل په ځانګړي ډول د هغې صوبې پر اقتصاد اغیز کوي. د دې سازمان غړي او مشران وایي حکومت باید د افغانانو ته هلته د کاروبار اجازه ورکړي. بل پلو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت باید هغو افغانانو ته وخت ورکړي چې په قانوني توګه په هغه هیواد کې پانګونه کړې ده. بوریوال کاکړ د موضوع له کارپوهانو او تجارانو سره څېړلې ده.
له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له جون میاشتې پیل شوې وه. خو د افغان چارواکو په وینا اوس د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا ګړندی شوی دی. په دې تلونکو افغان کډوالو کې هغه خلک هم شامل دي چې په پاکستان کې یې په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده او پراخ کاروبارونه لري. د بلوچستان د تجارانو سازمان وای افغانان نه یوازې په دې صوبه کې پراخ تجارت لري بلکې داسې کاروبارونه هم لري چې ورسره په لوی شمیر ځایي خلک هم پر روزګار دي. د یاد سازمان جنرال سیکرټري الاده ترین مشال رادیو ته وویل افغان کډوالو د خپلې سرمایې په استلو پیل کړی دی. د الاده ترین په وینا له دې سره به د صوبې پر اقتصاد او روزګار د پام وړ اغیز وسی. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای د پېښور او جلال آباد کوټي او کندهار ترمنځ فاصله دومره نه ده چې د پوینا کاروباریانو ته پکې ستونزې وي. د اکرام هوتی پوینا د دې امکان شته چې د افغان کډوالو پر وتلو سربیره د هغوی سرمایه او کاروبارونه هم دلته پاتې شي.
جلال آباد هلته کې بیا د بلوچستان کې بیا د اخوا کندهار دی د هغه لاپو ډېر زیاته فاصله نه ده. دا یو شوار ورځ نیم شوار ورځ سفر دی او یو سړی هلته اوس خو موبایل هم دواړه غړي کار کوي نو کارونه چلېدی شي. بیا هم کېدی شي چې سرمایه ونه وځي. بله زیاده چې کوم پراپرټي ده هغه که پیسې دار یا په هغه اخیستلي په شناختي کارډ حاصلېدو د پسه اخیستلې شوې وي نو هغه پراپرټي هم پرایم ساتلې ساتلې شي.
اکرام هوتی وای په یو ملک کې د پانګونې یا سرمایه گذاری په مجموعي توګه درې لارې وي. د پوینا د پاکستان حکومت باید هغو افغان کډوالو ته مناسب وخت ورکړي چا چې په قانوني توګه دلته پانګونه کړې ده.
سرمایه خدا نو هغه خو په دې هیڅ څه نه لګي. یو هغه د ملک وی دا ریکارډډ وی هغه شناختي کارډ مو سره دا عمل وی بل هغه نکاح باندې دا هغه په شناخت باندې سوال نه وی. یو هغه سره سرمایه نه دی هغه سره سرمایه نه دی چې هغه قانونن بهر راشي او باقاعده سرمایه راوړي او نه دی دا هیڅ اجازه نه دی. دریم هغه دی چې هغه اجازه هم نه دی هغه سره سرمایه خو دې باندې راوړي چې تاسو له ګولې دا کله دا دریم حیثیت وي نو دا قانوني نه وي.
له پاکستان د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له هغه وروسته پیل سوه چې پاکستان د روان کال د جون میاشتې له لومړۍ نیټې د تورخم پر پوله د افغانانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي وګرځول. افغان چارواکي وای له هغه راهیسې دوی د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین لمخه په زرګونه افغان کورنۍ خپل هیواد ته ستنې کړې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ هغه مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو منځنۍ څپې کار نه کوي، پر هغه کار روان دی. تر هغه وخته تاسو کولای سئ چې پر لنډو څپو 2113 15316 او 15218 کیلو هرتز باندې ټولې خبرونې واوري. د غرمې یو نیمه بجه سو شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستړي مشه ډومبې د وخت مهم خبرونه. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین خبریالانو ته وویل چې په رسنیو کې راغلي چې د احمد خان رحمي ښځه پاکستانی ده. ناپیژندل شوي وسلوالو د واڼه او ډیر اسماعیل خان په مرکزي سړک 15 ګاډي سیزلي دي او 15 کسان یې تښتولي دي. دا پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو او سیاستوالانو دغه هیواد په حکومت غږ کړی چې په زور دی افغان کډوال نه وباسي. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دي له حزب اسلامي سره د سولې عالي شورا پرونی موافقه د هیچا ضد یا کمزوري کولو لپاره نه ده. د روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته د رسولو په موخه موافقې ته نه دي رسیدلي چې شامي حکومت په حلب کې د یغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې ځینو لوړپوړو غړو پر روسیې تور پورې کړی چې د کمپیوټري غلا لارې د امریکا ولسمشرۍ په انتخاباتو د اثر اندازه کېدو هڅه کوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالې رابعه اکرم خان د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په یو پریس کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر ویلي دي چې د رایوند مارچ لپاره به د تحریک انصاف کافرې د 10 ستمبر نه روانېږي. ادارې په وینا برخو د پنجاب صوبې اعلی وزیر ویلي چې د تحریک انصاف په لار کې به هیڅ خنډ نه وي او د مسلم لیگ نون ټول دفترونه به تړل کیږي. ادارې لیکي چې د لړ کې به د دواړو ګوندونو د مشرانو او د کارکنانو کردار او عمل اهم وي. امن په ځای ساتل د حکومت ذمہواري ده او په پوره امنه توګه مناسب احتجاج کول د نورو ګوندونو جمهوري حق دی. ادارې زیاتوي که دواړه ګوندونه خپل ذمہواری نه ترسره کړي نو سپه خمه خته نشیرات لې. په دې اړه د تحریک انصاف مشرانو لبه توجه ورکول پکار وي. ادارې لیکي د وفاقي او پنجاب حکومت ذمہواری ده چې احتجاج کوونکو ته پورم نه ماحول ورکړي او په داسې عناصرو د کلک نظر ساتي چې څوک مسلې پیدا کوي. ادارې اخري کې لیکي ماحول پورم نه ساتلو لپاره دي د دواړو ګوندونو مشران رابطه وکړي او یو بل ته د باور ورکړي چې څه قسمه پیښه به مخ ته نه راځي او خبر دا وي چې راپارونکي بیانونو او مرکونه هم ډډه وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د پاناما لیکس معاملې له هواره شوې نه ده چې به حماس لیکس په نوم یو بل نړیوال مالیاتي سکندل مخې ته راغلو. ادارې په وینا د امریکای په جنوب کې یو وړوکی ملک به حماس چې په اوو جزیرو مشتمل دی پکې د دولکو د بهر ملکی کمپنیانو د موجودګۍ انکشاف شوې دی او په دې کمپنیانو کې د اویا کمپنیانو د مشرانو تعلق پاکستان سره دی. ادارې مخکې لیکي په بهر ملکونو کې موجود آف شور کمپنیانو په اړه ویلي کیږي چې په دې کې د یو ملک نه په غیر قانوني توګه منتقل کړې شوې پیسې او په نورو ناجایزه طریقو حاصل کړې شوې سرمایه لګول کیږي. ادارې وایي پاکستان کې د پاناما لیکس نه پس د معاملې د سیاسي بحران شکل خپل کړی دی. حکومت له پکار ده چې داسې مالی به حسابګیانې ودرول لپاره د باقاعده قانون سازي وکړي. ادارې اخیره کې لیکي د دې خبرې خیال د وساتل شي چې د ملک سرمایه په غیر قانوني توګه بهر لاړه نه شي ځکه چې دا نه صرف د ملک بدنامي وي بلکې مالي مفاداتو ته یې هم نقصان رسي. باید چې دې لړ کې حکومت د ککړ کسانو خلاف کاروایي وکړي چې مالیاتي شفافیت یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د نرښځیو یا مخنثانو ستونزې څېړلې او وایي په هغه هیواد کې د خلکو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي او حکومت هم له پامه غورځولې دي. بلخوا د بې پلو خبریالانو سازمان په ایران کې د خبریالانو او د رسنیو ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم ممنداور.
د بشری حقوقونو د څار نړیواله اداره وایي د پاکستان د بشری حقوقونو کمیشن ډیر په ټینګار سره په خپل حکومت هغه کړی چې په پیښور کې په یو نرخزي د شوي برید په اړه پلټنې وکړي. دغه وروستۍ پیښه د هغو بریدونو کړی ده چې له ډیر وخت راهیسې په پاکستان کې روانه ده چې پکې یو شمېر هجراګانو خپل ژوند له لاسه اهم ورکړی. د بشری حقوقونو د څار اداره په خپله لیکنه کې وایي په پاکستان کې د نرخزیانو ټولنه چې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوې په اړه یې د پاکستان د بشری حقوقونو کمیشن لخوا غږ راپورته کول یوه لویه خبره ده. په لیکنه کې مخکې راغلي په پاکستان کې اکثره داسې شوي چې تر بریدونو وروسته کله نرخزیان په جوبل حالت کې اسپتال ته وړل شوي نو هلته له طبي مرستو بې برخې پاتې شوي او پولیس هم ورته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر هجراګانو د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې ته ویلي دي چې دوی ته په دې وروستیو کې دړکې ورکړل شوي، جایدادونه یې تباه کړل شوي او تشدد پرې شوی. بلخوا د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان پر داسې وخت په ایران کې د حکومت لخوا له رسنیو سره د ناوړه چلند او د دریو خبریالانو نیول وغندل چې له هغې یوه ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په یو اویایمه عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. په دې تېره اونۍ کې د ایران دننه لږ تر لږه دوه خبریالان نیول شوي او نورو ته د عدلیې لخوا دړکې ورکړل شوي. دغه عدلیه د دې هیواد د ستر مذهبي مشر او د استخباراتو وزارت تر کنټرول لاندې ده. د ایران د شرق په نامه د ورسپانې خبریال صدر محقق د ستمبر په 19مه د استخباراتي ادارو چارواکو په تهران کې گرفتار کړو. د ولسي او بشري حقوقو په اړه نړیوال تړون چې ایران منلې په دې کې دا خبره شامله ده چې قیدیان د صحت له اسانتیاو بې برخې ساتل د تشدد په زمره کې راځي، خو ایراني چارواکي د بشري حقوقو په اړه نړیوالو قوانینو ته احترام نه لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د سینن ټلویزیون پر یو پاڼه خبره سوې ولیکنه وایي د هندي او پاکستاني چارواکو د یو بل پر ضد وروستیو سختو بیانونو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د ممکنه جنگ تر حالت رسولي. خو د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې هند او پاکستان اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي، شاید دواړه به د جګړې پر انتخاب جدي غور ونه کړي. د لیکنې مهم ټکی هارون بچا اوروي.
د سی این این ویب پاڼې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو وسلوال برید کې د 13 هندي پوځیانو تر وژنې وروسته دغه هیواد پوځ وویل چې وسلوالو په دغه حمله کې داسې آلات کارولي ول چې د پاکستان نخې پرې جوړې وي. د هند کورنیو چارو وزیر راجناتھ سنگ پر ټولنیزه میډیا وویل چې پاکستان یو ترهګر ریاست دی او په همدغه نامه باید وپیژندل شي. د هندی ټی وی چینلونو په مباحثو کې هم دا خبره په زور او شور سره وشوه چې اوس وخت راغلی هند د پاکستان پر ضد باید د جنگ اعلان وکړي. خو لیکنه وایي هند او پاکستان چون اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي، همدغه لامل ده چې دواړه به تر دامن د جګړې پر انتخاب جدي غور ونه کړي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت بیا د هند تورونه رد کړي چې ګواکې د کشمیر پر وروستیو وسلوالو بریدونو کې د پاکستان لاس دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو ویان سی این این ټلویزیون ته ویلي هند دغه رقم بیانونو په ترڅ کې غواړي د نړیوالو پام په کشمیر کې د هندي پوځ د بشري حقوقو له سرغړونو واړوي. په لیکنه کې د مشرف زیدی په نوم د یو اسلام آباد میشتي شنونکي په حواله ویل شوي د کشمیر د وروستۍ حمله په غبرګون کې د هندي پوځ دا خبره چې د غبرید د جیش محمد ډلې وسلوالو کړو او دا چې یاد ډله د پاکستان لخوا حمایه کیږي د پیښې سم تحلیل نه دی. د نوموړي په خبره اسلام آباد کې دلې شي په نویمو کلونو کې په کشمیر کې د فعال وسلوالو ډلو ملاتړ کړی وي، خو په 2014 کال کې په داسې حال کې چې پاکستان هڅه کوي په سیمه ییز تجارت کې مهم رول ولوبوي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه هیواد دغسې یوه ځان وژونکې پالیسي مخته یوسي. د سی این این لیکنه د پیو په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د یوې وروستۍ سروې په حواله زیاتوي په داسې حال کې چې 93% هندي وګړي د پاکستان او د هغه هیواد د پالیسیو په اړه ښه نظر نه لري، 55% هندي وګړي بیا غواړي چې حکومت یې له پاکستان سره د ستونزو د هواري لپاره د خبرو اترو لار غوره کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له پاکستان خبرېدونکي انګریزي ورځپاڼې ډان دغه هیواد او هند پر تازه تاوتریخوالي او کړکیچ ادارې خبره کړې چې پکې په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کې د رسنیو پر رول بحث شوی دی. په لیکنه کې راغلي د هند او پاکستان چارواکو غبرګونونه سنجول شوي او ورباندې فکر شوی وي، خو رسنۍ داسې مسلو ته لمن وهي. بوریوال کاکړ د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
دان روزپانه د ادارې په پایل کې کاږي چې کله د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر یوري نومي هندي پوسټه برید وسو نو په نیو ډیلی کې د هند بهرنیو چارو سیکرټري هلته د پاکستان های کمشنر ور وغوښت. د ادارې په لیکنه له دې سم دستي وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې که پاکستان د دې برید په اړه پلټنې کول غواړي نو دوی به کره معلومات ورسره شریک کړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په دې بیان کې ویل سوي وو چې په دې معلوماتو کې د هغو ترهګرو د ګوتو نښې او ډي این ای بیلګې هم شامل دي کوم چې د دوی په وینا په یوري کې د برید پر مهال وژل سوي وو. د پاکستانی پوځ د عما اړیکو څانګې د هند د دې خبرې په ځواب کې وویل چې دوی د داسې شواهدو په تمه دي چې د دوی په وینا عمل ورباندې کیدای شي. اداریه پاکستان ته په اشاره لیکي دا د دې هیواد په ګټه دي چې د یوري پټانکوټ او ممبئی د پیښو په اړه د هند د اداو په اړه پلټنې وکړي. د ادارې په لیکنه که څه هم د هند او پاکستان لخوا د چارواکو ورکړل سوي غبرګونونه سنجول سوي غوندي وو خو مطبوعات داسې مسلو ته لمن وهي. اداریه زیاتوي چې کله داسې برید وسي نو برید لا پای ته نه وي رسېدلی خو په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې بیا د هند او پاکستان ترمنځ پر یو بل د الفاظو جګړه پیل سي. دان روزپان زیاتوي په داسې حال کې له یو بل د بدلې اخیستلو خبرې تودې سي چې د هغه برید لا پوره معلومات هم مخته نه وي راغلي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د قبایلي سیمې ممندپور لور د پنځشنبه زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر لوري د ممندو په برید کې وژل شو او ژوبل کورنۍ ته مرستي ورکړل شوې. د جمعې پر ورځ د انبار د پایخان کلی په جمعات کې په ځانمرګي برید کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او یو دېرش ژوبل شول. د یو وژل شوي کس پلار مشال رادیو ته وویل زوی تر واده دوه ورځې مخکې ووژل شو. د وویل که په کالاش کې څوک ووژل سي نو ورته حکومت ډېرې پیسې ورکوي خو له دوی سره یې کمه مرسته کړې ده. نور تفصیل د شانواز ترکسي په راپور کې واوري.
دا گورنر خیبر پختونخوا له اړخه د انبار محمد د وژل شوي او زخمیانو کورنیو ته د خصوصي مرستو چکونه ورکړی شو. د تیر جمعې په ورځ د انبار د پایخان کلی په جماعت کې شوي ځانمرګي برید کې شپږ دېرش ځوانان وژل شوي ول یو دېرش زخمیان شوي وو چې وروستو گورنر خیبر پختونخوا د دغه ولس سره خصوصي مرستې اعلان کړې وې.
مسرت رضا پروتوکول افسر ټو گورنر دا گورنر صاحب خوښ وو چې زه د خپل طرف نه لږ معمولي مالی امداد غونډه زور سره کوم. دې خو غریبانان خدای دې ته صبر ورکړي. زه رالم دا غستا سوړاند نن ټول چکونه تقسیم کړل. ټوټل 67 چکونه زخمیان او شهیدان ټوټل.
د وژل شوی داود شاه سپینګری پلار ظاهر شوی چې د زوی یې د اتوار پورس واده وو خو د واده نه دوه ورځې وړاندې په یاد برید کې وژل شو او د کور خوشحالي په غم بدله شوه.
بچی له مې دا تیاری کړې وې چې اوس هم د دکاندار قرض را باندې پورې دی او سامان مې ته قرض راخیستی او بس دغه سرم رو د خټولې تروریانې ورڅې راغلی و. بس د الله خو د دا یوه خبر افسوس راکې چې مور یې ته ول په دې ډبل بیډ کې څمله ول زه د خاور نه پیدا ما او د خاور له بزم او بس په غز مکه باندې هغه شپه تیر را کړن. دغه خبره ډیر افسوس راکې خو یو کلاش مرشي په ګلګیت بلوچستان کې او هغه لښ په 300 روپۍ ورکیږي او زما د پښتون خاور کې دا د عینه دومره ارزان شو چې دا پټکو خرڅيږي.
د نورزاده ځوان ورور نور الله هم یاد پیخه کې وژل شوی او هغه وای چې نور الله ترکیه ته د تک تابع کړی و ویزا یې شوی و او نږدې ورځو کې روان وو.
تقریبا 24 کال و. جی یو لوري بشرا نومې دي تقریبا یاتل سمیشت یې راغبه ته خانجی وای وسم خانجی خانجی یادې بس چې موږ ته وسم څوک چې خانجی نه بس سلا سونی شوی خانجی خامخت څوک بار ناراضی نه سبه لر اوړل ټایپی ټایپی نو وسم چې تاسو کوی خانجی نو اقل دارک د سلا سونی چې وسم مال سره وړي کنه.
د غولس وویل چې د هغوی د سیمه ډیر کورنۍ به ماشومان پاتې شوی او په انبار پایخان کلی کې وس ماشومان لوبي نه کوي ځکه چې د لوبو ډیر ماشومان یا خمړو شو او یا بیا مات ګوټ شوی دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو انبار.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مومندو ایجنسی څخه وزو د پېښور پر لور. د پېښور پوهنتون د استادانو تنظیم پیوټا وایي چې د پوهنتونونو د داخلي انتظام لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی نوی قانون نه مني. د پیوټا مشران وایي چې دغه ډول قوانینو جوړولو دنده باید د یونیورسيټي د اصلاحاتو له قانون سره سم د پوهنتون یو درې کسیزه کمیټې ترسره کړي. یا تنظیم وایي چې که حکومت غوښتن ته پام ونه کړ نو په پېښور پوهنتون کې به تعلیمي هلې ځلې ودروي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم مشر جمیل چترالی وایي چې په اګست کې د پوهنتونونو لپاره د ترمیم شوي نوي قانون تر مخه د صوبې د هر پوهنتون د انتظام لپاره بیل بیل قانون جوړول دي. د پوهنتون د ننه یو درې رکنی کمیټې به د نوي قانون جوړولو دنده ترسره کوي.
مونږ غواړو چې دغه کمیټې د استادانو مشاورت سره فوري تور نوټیفای شي. هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو ایډیشن سیکرټری د خالد خان صاحب دا غره رائے دادا چې دوی نه مخکې آرډیننس لاندې یو کمیټې وا اغا یو حکومت جوړ کړی و چې یو ډمی کمیټي وا اغه یو میټینګ هم نه شوه او اغه یو سچورز د خالد خان خپل ذاتی سچورز دی اغه نوټیفای کړی دی او د دوی رائے دا چې اومدغه دی د اکټ لاند سچورز کنسیډر کړی شي نمونږه غمنو نه غمنو ته تیار یو.
خو د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي چې د صوبې زیاتره پوهنتونونه بې له داخلي قانونه چلیږي او د پوهنتونو انتظامی ځان لپاره د قاعدو او ضابطو جوړولو ته هیڅ پام نه کوي. مونږ د پوهنتونونو لپاره د نمونې په توګه قانون جوړ کړی دی او مونږ دا نه وایو چې هم په دې عمل وشي. زمونږ د حکومت درې کاله وشو او له درېو کالو راهسې مونږ پوهنتونونو ته وایو چې د ځان لپاره قانونونه جوړ کړي. نو بیا مونږ مهنت وکړو د نمونې په توګه مو قانونونه جوړ کړل او پوهنتونونو ته مو ویل چې په دې کې د خپلې خوښې بدلونونه وکړي. خو که دوه میاشتې کې پکې بدلون ونه کړی شو نو د حکومت ورکړی شوی قانون به عملي شي. د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم جنرل سیکرټري ډاکټر محمد اقبال وایي چې د نوي قانون لپاره دوی سره سره ډول مشوره نه ده شوي او که حکومت د نوي قانون عملي کول ونه درول نو د ګول یا دوشنبه له ورځې به پېښور پوهنتون بند کړي.
د کوم بچي د ایجوکیشن کې څونه رسته پاتې دي مونږه ایز ا پروفیسر ایز ا ټیچرز خپل یو مومنټوم ځای نه کو او دیتا ایجوکیشن ورکو. خو دې حالاتو کې دا کم اوس سچویشن را روان دی کې چونکې د یونیورسٹیز آغا اٹانمی چرا آغا دی چیلنج کڑا نو دا دا آغی نوم زیاد خطرناک سچویشن دے.
دا پیوٹا دا مشرانو پا وینا دا صوبے دا نورو پو ہنتونونو دا استادانو سره هم پر رابطہ کی دی او که حکومت یا غختنو تا پام اونکڑو نو صوبے نورو پو ہنتونونو با هم احتجاجن بن شی. زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
استاذ پام د ځانګړي ونې خبرونه جمهوریت پر لور راګرځوم. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د حکومتداري موضوع څېړلې. تاسو به واوري چې په پاکستان کې په حکومتداري کې د خرابوالي لاملونه څه دي. په هغه هیواد کې پوځي حکومتونو حکومتداري خراب کړې کنه معامله برعکس. همداراز د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ د تړاو په اړه به هم واوري. خبرونه هرونی پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د خرابې حکومتداري لاملونه څه دي؟ پاکستان کې ادارې ولې کمزورې شوې؟ آیا د بدې حکومتداري له کبله پوځ په سیاسي چارو کې زیاته مداخله کوي او کنه د پوځ مداخله له کبله حکومتداري خراب شوې؟ په پاکستان کې ادارې په څه ډول مسلې لري؟ پوځي واکمنۍ او ادارو ته څومره زیان رسولې دي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې موږ په افغانستان کې د ناامنۍ او د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو باس وکړ او دا مو څېړله چې دا دواړه حالات په هغه هیواد کې د خلکو پر جمهوریت د بې باور کېدو لامل شوي دي. خو موږ ته پوهانو وویل چې له جمهوریت څخه بهتر حکومتي نظام نشته او که ولس پر ډیموکراسۍ بې باور شي نو متبادل یې یوازې وسلوالې ډلې پاتې کیږي چې ولس یې نه غواړي. ورسره پوهانو په افغانستان کې د حکومتداري پر موضوع هم بحث وکړ او ویل چې ښه حکومتداري وخت ته اړتیا لري نو ولس هم باید انتظار وباسي او د حکومت پر کارونو نظر وساتي. نن مو په جمهوریت کې په پاکستان کې د حکومتداري موضوع څېړلې. پوهان وایي په پاکستان کې نه یوازې ملکی سیاسي حکومتونه د حکومتداري په ښه کولو کې له ننګونو سره مخامخ شوي دي، بلکې په هغه هیواد کې د جمهوري روایاتو نشتوالي او پوځي مداخلتونو هم ستونزې پیدا کړې دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي ولس تل غواړي چې مشکلات یې حل شي. د ده په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د حکومت له هر شي سره تعلق وي.
مشکلات لري شي.
دی وای عوام دا غواړي چې مشکلات یې لري شي، اسانتیاوي ورته برابر شي، یو عزتمن ژوند تیر کړي. د دې لپاره آمدنی یا ګټه یو داسې نور شیان پکار دي. په دې کې د حکومت ډیر لاس وي، ځکه چې په کومې علاقې کې چې موږ پاتې کیږو هلته له هر شي سره د حکومت تعلق دی. لکه چې شیان ګرانیږي نو د دې تعلق د ټیکس یا مالیو له پالیسۍ سره وي. کله چې لارې خرابې وي نو د خوراک څښاک د شیانو قیمتونه زیاتیږي، ځکه چې ټرکونه او ریل ګاډي په مشکل سامان رسوي. دا عوامل د خلکو ژوند ننګوي. خالد عزیز وایي په ښه حکومتداري کې د خلکو ژوند اسانیږي. دی د پاکستان په تناظر کې د ټولنې د درو طبقو ژوند بیانوي. په ښه حکومتداري کې لومړی کار دا وي چې باید د خلکو ژوند اسان شي. دویم دا چې خلکو ته باید ولیدل شي چې ژوند څنګه تیروي. په ټولنه کې درې قسمه خلک وي. یو ډول داسې وي چې ګټه ورسره زیاته وي، پیسې او ځمکه زیاته لري، نو هغوی ځان ساتلی شي. دویم داسې خلک وي چې نوکری کوي، لکه په حکومت یا پوځ کې وي، هغوی ته تنخواګانې ورکول کېږي. لاندې هغه خلک راځي چې وسایل ورسره کم وي، کله چې پر هغوی بوج یا بار راشي نو آمدنی یې نه وي. دا ډول خلک تر ټولو زیات په خطر کې وي. زموږ په حالاتو کې مشکل دا دی چې خلک ډیره ګټه یا آمدن نه لري. نو داسې خلک چې بیمار شي یا بل څه مشکل ورباندې راشي، نو ټوله کورنۍ او خاندان د ننګونو، غریبۍ او لاچارۍ ښکار شي. د عزیز په خبره، د حکومتداري خرابېدل هغه وخت پیل شي چې مالدار خلک او حکومت د خپلو ګټو لپاره یو ځای شي او تګلارې جوړې کړي. دی وایي داسې خلک هم وي چې هغوی مالداره وي او حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي. حکومت بیا پالیسۍ هم داسې جوړوي چې ځان ته او هغې طبقې ته فایده رسوي. د دې له وجې ټول بوج پر عوام یا ولس وي. له دې سره د حکومت ټول نظام ناقص شي. دې ته بده یا خرابه حکومتداري وایي. د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي په پاکستان کې وستون زده ده چې سیاستواران او افسران لوی څوکۍ خپل میراث ګڼي او په هغه هیواد کې د قابلیت او وړتیا او پر ځای اثر او رسوخ زیات مهم ګڼل کیږي. دی وایي په موږ کې یو مرض دا هم دی چې کله افسران یا سیاستوالان شو او په حکومت کې راشو نو بیا حکومت میراثي شی ګڼو، حالانکه دا میراثي شی نه وي. خلکو یو ډول د خپل ووټ په ذریعه باور ښودلی وي او دا د دې لپاره چې داسې کارونه باید وشي چې د خلکو ښېګڼه وشي. بدبختانه خلکو له سیاسته تجارت جوړ کړی. تر ټولو زیات مشکلات له دې کبله پیدا کیږي. بل دا دی چې کله مور او پلار اثر او رسوخ لري نو بچی یې چې سبق ووایي نو پر ښې څوکۍ یې وټاکي. د غریب بچی وروسته پاتې شي، دا بل لوی نقص دی. د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد رسول بخش رئیس وایي په پاکستان کې د حکومتداري د خرابوالي یو لامل د مشرتابه کمزوري او بل هغه د بیوروکراسي احتساب نه کېدل دي.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په کوم ځایونو کې چې خامیاں یا خرابیاں موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوري ده. په بیوروکراسي کې د حکومتداري کردار وی او هلته خه حکومتداري جوړېدای شي، نو بل لوی مسله دا ده چې د بیوروکراسي احتساب نه کیږي. د احتساب نظام چې کمزورې شوی نو د اغه یو لوی وجدا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې خستي او د یوې الې په توګه استعمالوي. نو د دې لکه بل موږ ته په حکومتداري کې کمزوریاں ښکاري. ډاکټر رسول بخش رئیس البته دا غړي چې په پاکستان کې ټول ادارې بیلابیل روایت لري او ټول ادارې تر څه حد سم او تر څه حد ناسم کار کوي. یعنی حکومتداري هومره خراب نه ده څومره چې په اړه فکر کیږي. داسې نه ده چې ټول ادارې د خې حکومتداري له اصولو سره سم کار نه کوي. په مختلفو ادارو کې بیلابیل روایت دي، مختلف کارکردګي ده. د ضلع سطح وي، د صوبې کچه او وفاق پر سطح بیلابیل ادارې او انګیدی د ټولو کارکردګي نه په بشپړ توګه خراب ده او نه په بشپړ توګه خدای.
تمام ادارې ایسا نه هي چې وو ګډ گورننس کې اصولو کې مطابق کار نه کوي. دغه یې مختلف ادارو کې سب کې نه هي.
خود خالد عزیز په ان په پاکستان کې د حکومتداري نظام له 1947 زیږیز کال راهیسې خراب دی. دا نظام بیا د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال تر څه حد ښه شو، خو عیبونه تر اوسه شته.
زمون وطن کې تاریخ کې دا چې وخت تیر شوی دا
بدقسمت
معلومه ده چې په پاکستان کې پوت څو څو ځلې د کودتاګانو لاري په سیاسي چارو کې مداخلت کړي او د هیواد واګي په خپل لاسونو کې اخیستي. پوځي واکمنانو د خپل کودتاګانو جواز لپاره تل پر ملکی حکومتونو د ناسم او خراب حکومتداري تور پورې کړي دي. آیا خراب حکومتداري د پوځ مداخله ته لار برابر کړي او کنه د پوځ مداخله حکومتداري خراب کړي؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا پیچلی سوال دی. د ده پاند په دې کې شک نشته چې پوځي حکومت چې کله راشي نو ټولې ادارې کمزوري کوي.
حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں.
کلچی پوزی حکومت راضی نو جمہوریت او ٹول جمہوری اقدار ختمی جی او ادارے کمزور کی جی. تاسو ته معلومه ده چې پوځ په واک کې د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي، لکه عدلیه کمزوري کول کیږي، ځکه چې که عدلیه د پخوا په څیر کار جاری وساتي نو پوځي واکمنۍ ته قانوني جواز یا قبولیت نه ترلاسه کیږي، نو پوځ بیا عدلیه کمزوري کوي. هغه قاضیان چې د دوی مخالفت کوي هغه ریټایروي. همداراز بیوروکراټان چې خبره نه مني هغه لدن د ګوښه کوي. پر رسنیو فشار راولي نو ټول ادارې کمزوري سي خو پوځ پیاوړی سي.
ادارې جو هي وو کمزور ہو جاتے ہیں لیکن فوج ایک لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے.
په خوانی جنرال مسعود وایي کله چې پوځ پیاوړی شي نو تر څو وخت انتظامیه سم کار کوي، خو د نورو ادارو کمزوري لکه بیا انتظامیه تر ډیر مودې سم کار نشي کولای.
وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے ذرا بہتر ہو جاتی ہے.
کلچی پوز مضبوط سی نو انتظامیہ تر یو وقت یعنی یو یا دو کلونو لپاره شسی، خو هغه تر ډیره وخت نه سی پات کېدای ځکه چې نورې ټولې ادارې کمزوري وي نو پوز د خپل قانونیت او مشروعیت زیاتولو لپاره جوړ جاړی کوي او داسې سیاستوالان مخې ته راولي چې د ولس ملاتړ نه لري او په ولس کې ریښې نه لري. نو دې هر څه ته په کتو دا رښتیا دي چې په جمهوریت کې هم کمزوري سته، خو زما په فکر همدا د ملک د پرمختګ یوازینۍ لار ده. زموږ جمهوریت دا مهال کمزوري دی خو تاسو ګورئ چې په پاکستان کې ورو ورو پرمختګ کیږي.
کافی کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے.
طلعت مسعود په پاکستان کې تیر وسنی حکومت ته په اشاره وایي دواړو حکومتونو حکومتداري ته زیات توجه ورنکړه او چې کله ښه حکومتداري نه وي نو جمهوریت بدنامیږي.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو قیادت ہماری تھی اور پچھلی بھی قیادت پی 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 کی جو تھی اس نے گورننس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی.
په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ اوسنۍ مشرتابه او د پیپلز ګوند پخوانی مشرتابه حکومتداري ته هیڅ توجه ورنکړه. د اوسنۍ حکومت هم د زیربناو یا انفراستراکچر مضبوطولو ته زیاته توجه ورکوي او حکومتداري چې ډیره مهمه ده هغه ته توجه نه ورکوي. زما په فکر حکومت باید پر دې پوه سي چې یوازې جمهوری عمل یا جمهوری نظام کافی نه وي، بلکې حکومتداري هم ډیر ارزښت لري. اوسنی واکمنان چې د حکومتداري پر ارزښت پوه نسي نو تر هغه به جمهوریت بدنامیږي او خلک به همدا بے مانا او بے مقصد خبری کوي چې پوځي واکمنی شوه
اور لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں گے جو بے مقصد ہیں کہ دیکھیے فوجی حکمرانی بہتر تھی.
پوهان ڈاکٹر رسول بخش رئیس وای په حکومتی چارو کې د پوځ مداخله ډیر لاملونه دي، خو یو لامل د جمهوری حکومتونو خراب کارندوی یا کارکردگی ده.
جو فوج کا حکومت میں عمل دخل دینا ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں.
په حکومت کې او حکومتی چارو کې د پوز د مداخلت یو وجہ نه ده، ډیر لاملونه دي. دا بل بحث دی. حکومت او له جمهوریت سره تړلي کسان چې ښه کارکردگی نه خي نو خلک بیا پر جمهوریت باور نه کوي. په ځانګړي ډول پر جمهوریت باور په هغه هیوادونو کې کمیږي چې پکې جمهوری روایت او ادارې مضبوطې نه وي. نو
په پاکستانی سیاست کې د پوز مداخله دا هم یو وجه ده، خو نور وجوهات هم شته.
لیکن
د دفاعي او سیاسي چارو پوه طلعت مسعود وایي په پاکستان کې پوځي حکومتونو یوازې حکومتداري ته نه بلکې تل یې جمهوري نظام او جمهوریت ته تاوان رسولی. د پاند جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ تاوانونه تر ننه جوت دي.
څومره ځلې چې پوځي حکومتونه راغلي هغوی پاکستان ته سخت تاوان رسولی. پوځیانو د ځان واکمنولو او طاقت زیاتولو لپاره د پلمې لټولې چې حکومتداري نسته یا خرابه ده. تاسو وګورئ جنرال ضیاء الحق چې کومې پالیسۍ یا تګلارې لرلې هغه تر ننه موږ جوړوي، نو څوک به دا ووایي چې پوځي حکومت ډیر شو؟ په اصل کې د هغه حکومت خراب اثرات تر ننه جوت دي. همداراز مشرف صاحب چې په کارګل کې څه وکړل او بیا یې نور کارونه چې وکړل د هغو بد اثرات او نقصانات ټولو ته ښکاره دي. تاسو ته ښکاري چې ټولې ادارې کمزورې دي. څو ورځې چې پوځي حکومتونه وي تر هغو ورځو سیاسي حکومتونه پرمختګ نسي کولای، بلکې ګوندونه پټ وي چې داسې نه چې سیاستوالان او مشران یې زنداني نه کړل سي. سیاسي ګوندونه ژغ نسي کولای.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو له پوهانو واوریدل چې په پاکستان کې له 1940 زیږیز کال راهیسې د حکومتدارۍ ستونزې موجودې وي، خو دا ستونزې پوځي کودتاګانو ځکه زیاتې کړې چې پوځي واکمنانو د هیواد ادارې کمزورې کړې او هغو سیاستوالانو ته یې واک ورکړ چې په ولس کې محبوبیت او ریښې نه لرلې. په راتلونکو خبرونه کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې جمهوریت، جمهوري ارزښتونه او جمهوري نظام د ښې حکومتداري لپاره تر څومره حده پورې اړین وي. نو تر راتلونکو خبرونه راته اجازه راکړئ، بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا